درنو اوریدونکو السلام علیکم لدی شی به آزادی رادیو خبرونه پیل شوې نن یک شنبه ده د مریض ډیر لسو شپږ نیوی د عقرب څوارلسمه او د میلادي 2015 د نومبر 15 په دې خبري مجله کې چې زه اسمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د جنرال دوستم محکوم شویو ساتونکو ته د سزا په تطبیق کې د کورنیو چارو وزارت د چمتووالي او نور موضوعاتو تفصیل دراوړو. لومړی د دې سات خبرونه. د امریکا پوزوی یو سرتیری په افغانستان کې وژل شوی دی. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف د یمن پر یو مارکیټ د حمله دفاع وکړه او د امریکا ولسمشر نن جاپان ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د کابل ښار د ټولو امنیتي حوزو مسؤلانو ته دوې اونۍ وخت ورکړی چې په پلازمینه کې د جرمونو د کمولو لپاره پلانونه جوړ کړي او عملي کړي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویاند نجیب دانش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې که داسې ونه شي له مسؤلو چارواکو سره به جدي قانوني چلند وشي. دا یوه موش باور لرو چې کومي خبرې چې مطرح شوي د کابل پر امنیت به فوق العاده شاخص ولري. د دې ترڅنګ موږ د داسې پروګرامونو او لارو په لټه کې یو چې په کابل ښار کې د جرمونو په کمولو کې مرسته راسره وکولی شي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایس احمد برمک پر خلکو ژغ کړی چې پولیسو ته د رشوت له ورکولو ډډه وکړي او که چیرې داسې پیښیږي چې پولیس له چا پیسې اخلي د کورنیو چارو وزارت ته دې خبر ورکړي. د امریکا پوځوی په افغانستان کې یو سرتیری وژل شوی دی. د امریکا پوځ د وژل شوي پوځي هویت نه دی څرګند کړی او د وژل کېدو د پیښې جزئیات هم نه دي ورکړي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو قمندانۍ پرون شنبه په یو خبرپاڼه کې ویلي چې یو عسکر په لوګر کې د عملیاتو په مهال ټپي شوی و او د سختو ټپونو له امله مړ شو. په خبرپاڼه کې د امریکایي ځواکونو د لوی قمندان جنرال جان نیکلسن په قول ویل شوي چې د امریکا پوځ له داسې خوشینونکو پیښو سره د تروریزم زید په مبارزه کې د افغانانو ملاتړ کوي او ورسره ملګری دی. د افغانستان د اولمپیک کمیټې مشر محمد ظاهر اخبر وای د هغو دوو ورزشکارانو نمونه د اولمپیک د ژمنیو سیالیو لپاره ثبت کړل چې د سکی په مسابقو کې به ګډون کوي. د سکی دو افغان لوبغاړي سید علي شاه فرهنګ او سجاد حسیني به د فبروري په 9 نیټه د اولمپیک په نړیوالو ژمنیو سیالیو کې برخه واخلي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف وایي چې د یمن په شمالي ولایت سعاده کې پر یو مارکیټ هوایي حمله پر مشروع پوځي هدف شوی و. په سعاده کې ډاکټران او یو عیني شاهد چې رويټرز خبري اژانس ته معلومات ورکړي ویلي چې د سیمې پر یو هوټل او یو مارکیټ د سعودي عربستان په مشه د ائتلافي قواو په بمباري کې لږ تر لږه شپږ ویشت تنه وژل شوي دي. ویل کېږي چې د حملې له امله هوټل او ورسره نږدې بازار ویجاړ شوی دی. د سعودي عربستان پاچا سلمان احتمالاً د خپل ولیعهد محمد بن سلمان د واک د ټینګولو لپاره د هیواد د مشرتابه دوه کلیدي غړي لري کړل. پاچا نن یک شنبه همدار از اعلان وکړ چې یوول شهزادگان چې څلور حاضردم وزیران دي او پلسکونو پخوانی وزیران د ولیعهد تر مشیلان دي د فساد ضد نوی جوړی شوی کمیټې له لوري نیول شوی دي. د فساد په تور د نیول شویو کسانو نمونه څرګند کړی شوی نه دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ آسیا ته د خپل لومړني سفر په پیل کې نن یک شنبه جاپان ته ورسید. د ټرمپ د سپرلۍ الوتکه چې له هوایي څخه روانه شوې وه سهار وختي په ټوکیو کې د امریکا په هوایي اډه کې کښېناسته. د په اډه کې له امریکایي پوځیانو سره ولیدل او هغه ځای یې ولید چې د 1941 میلادي کال د دسمبر په 1 جاپاني پوځ پرې حمله کړې وه. دا د لرې ختیځ 15 هیوادونو ته د ولسمشر ټرمپ د رسمي سفر برخه ده. هغه پرون له هوایي څخه جاپان په لوري وخوځید. او د کرملین ویان دیمتری پیسکوف وایي د شمالي کوریا په مسأله کې تر اوسه د امریکا او روسیې ترمنځ هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. پیسکوف ویلي چې د شمالي کوریا په اړه دواړو خواوو یوازې په مقطعي ډول نظرونه تبادله کړي دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکې اونۍ په ویتنام کې د آسیا د ختیځ او جنوب د یو شمېر هیوادونو په اقتصادي غونډه کې ګډون کوي. داسې اټکل کېږي چې شاید دواړه مشران دوه په دوه خبرې هم وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلی چې که دواړه مشرانو سره وکتل ډیره ممکنه ده چې د شمالي کوریا پر وضعیت هم خبرې وکړي. د پیسکوف په وینا پوتین او ترامپ په ممکنه کتنه کې د سوریې پر حالاتو د خبرو امکان هم تر بحث لاندې دی. تاسیز مجغلا آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونی ده سهار لو بجو ده ماشام تر او بجو پا منزلی سپا دولش پشنیوی او اف ام سل اشاریه پینزه سپا اوری. ساعت او بجو شپش دقیقی دی. د کابل وی ابتدایي محکمې د جنرال دوستم وساتون کې محکوم کړل. د کورنۍ چارو وزارت وایي د اړتیا په صورت کې د محکمې د حکم په عملي کولو کې مرسته کوي. په هلمند کې یو 15 کلن شزا او یو زلمکۍ په بیرحمۍ وژل شوې دي.
دغه دواړه قتلونه د یو سرایي محکمې د مخینه شوې ده او د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون دا راست قتلونه غندلې دي.
د روغتیا وزارت وایي لا هم په افغانستان کې د سیمې تر ټولو هیوادونو زیاتې میندې د ماشوم د زیږولو په مهال مري. له کندهار څخه په زرګونو ټنه انار بهر ته صادر شوي.
موږ در دامنن تاریخ بری تقریبا 2000 ټنه هغه انار تلي چې راجستر شوي، غیر راجستر در 2000 ډیر هم تلي.
د لبنان صدر اعظم د خپل امنیت له کبله استعفا کړې ده. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. په بچیا او په دقیقې شوې زمو شخص له ازادي راډیو اوري. د ولسمشر د لمړي مرستيال د او ساتونکو په برخه کې د ابتدایي محکمې تر حکم وروسته د کورنۍ چارو وزارت وویل چې د اړتیا په صورت کې به د محکمو د حکم په عملي کولو کې مرسته وکوي. د کابل د دوهمې حوزې ابتدایي محکمې پروند عبدالرشید دوستم پر او ساتونکو په 15 جرمي مواردو کې چې د جوزجان له پخواني والی احمد اشتی سره د جنسي بچلندې تور هم پکې شامل دی د اته کال زندان حکم وکړ. خو اشچی د محکمې له حکم راضی نه دی. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیبندی کوي.
د افغانستان کورونی چارو وزارت وایي کورڅخه وغوښتل سي د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د اوس ساتونکو په برخه کې چې د جوزجان د پخواني والی احمد اشچی سره په ناوړه چلند تورن دي د محاکمو د حکم په عملي کولو کې مرستې ته تیار دي. د کابل د دوهمې حوزې ابتدایي محکمې پرون د عبدالرشید دوستم پر ووتنو ساتونکو له اشچی سره د جنسي تشدد په ګډون په 15 جرمي مواردو کې د 8 کلونو زندان حکم وکړ. د ابتدایي محکمې حکم د مجرمینو په غیاب کې اعلان شوی دی. دا حکم نهایی نه دی او هغوی د استیناف غوښتنه کولای سي. د کورنیو چارو وزارت وایي د محاکمو د غوښتنې په صورت کې به د ولسمشر د لومړي مرستيال د وو ساتونکو د نیولو هڅه وکړي او کارتیا وه له نړیوالو پولیسو یا انټرپوله به د هغوی د نیولو لپاره مرسته وغواړي. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش بیگ آزادی راډیو ته وویل
اگر حاضر نشن سبن که هدایت از محاکم افغانستان به ما میرسن به خاطر حاضر کردنشون.
کچری حاضر نسی، کچری د محاکم ولوري مشته کومه لارښوونه وسی، مش کولای سوچ هڅه وکړي چې هغوی له قانون سره سم ونیسو. مکلف یو او هڅه وکړو چې هغوی ونیسو او حاضر یې کړو. که په افغانستان کې وو په هر ولایت او ولسوالۍ کې به اړوندو ادارو ته دندې وسپارو. خو کچری دا کسان د افغانستان د باندې وتلی وي تابان د نړیوالو پولیسو یا انټرپول له لوري بچي له موږ سره همکاري لري دا مسأله تعقیب شي. د جوزجان پخواني والی احمد اشچی چې پرون په کابل کې د جمهور رئیس لومړي مرستيال د وو ساتونکو په غیابی محاکمه کې حاضر و ویلي چې د محکمې له لوري اعلان شوی حکم خوشاله نه دی. احمد اشچی بیګا آزادی راډیو ته وویل د دې مسلې په اړه د محکمې حکم مثبت ګام ګڼم، ځکه ډېرو خلکو داسې ګمان کړی و چې هغوی زورور دي او د محکمې زور نه ورته رسېږي او څوک سزا نسي ورکولای، خو هغه سزا چې د جنایتکارانو ته ټاکل سوې زه هېڅ ورسره موافق نه یم. ښاغلي ایشچی بیګا له ازادي راډیو سره په مرکه کې یو وار بیا د ولسمشر د لومړي مرستیال د محاکمې غوښتنه وکړه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې پر دې مسله د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دفتر نظر واخلي، خو څوک خبرو ته حاضر نه شو. د ښاغلي دوستم دفتر تر دې مخکې ویلي و چې د احمد ایشچی له لوري لګېدلې تورونه سیاسي اړخ لري او بې بنیاده یې بللي وو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې زموږ د وی پانی پټره azadiradio.com یا azadiradio.org. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې یو 15 اتیا کلن شزه او یو 10 کلن ماشوم چا وشل دي. که څه هم د دې پیښې څکم شل ورځې وزي، خو تر اوسه چا د دغه ماشوم او شزه د وژل کېدو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی په دې اړه چې د ګرمسیر ولسوالۍ اړوند د خاري د سیمې اوسیدونکی ولس کلن ماشوم او د امیر او د امیر اغا د سیمه 15 اتیا کلن شزه چا وژل دي راپور لري.
که څه هم 15 اتیا کلن سپینسر شزه او ولس کلن ماشوم شاو خوشل روز وړاندې د یو شمیر مصلاح کسان لوري د ځان سره ورل سی ول، خو جسدونه تیرونه د ګرمسیر ولسوالۍ پرې ګونو کې په داسې حال کې مندل سوی دي چې ولس کلن سردار په ډزو وشتل سوی او 15 اتیا کلن شزي چې په لیونو مشوره ده لومړی لاسونه او پښې پرې سوی دي او وروسته په ډزو وشتل سوی ده. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمري وایي دا کار طالبانو کړی دی او ځینې کسان لا هم په دې خاطر د طالبانو په حصار کې دي چې ګواکې د حکومت سره د دوی په ضد معلومات شریک کړي دي.
دغه و چې قریبانه د چمور اطلاع درکړه د دغه خیاره تر مخ قریبانه مړی پیدا کړي مړی په هغه حالت کې چې پښې پلسي او لاسونه پلسي وشتل سوی وو.
د ګرمسیر ولسوال وویل سردار او لیونو دواړه د جلا سیمو او کورنیو غړي دي. که څه هم طالبان وایي ماشوم او د پاخه عمر ښځه دوی نه دي وژلي، خو د ګرمسیر ولسوال وایي طالبانو دغه دوه بېګناه ملکي کسان د حکومت سره د مرستې په تور لومړی زنداني او وروسته وژلي دي. د طالبانو ویاند کار یوسف احمدی رسنوی ته ویلي دي چې د دغه دوه ملکي کسانو د وژل کېدو مسله د دوی سره تړاو نه لري. د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتل وایي دوی ته رسیدلي معلومات ښیي چې دواړه د غریبو کورنیو غړي دي. اتل ازادي راډیو ته وویل د یادې ښځې او ماشوم کورنیو ته به کله کله افغان ځواکونو په پوسته کې ضبط شوي خوراکي توکي ورکول.
زموږ معلومات دا دي چې هغه ښځه یو مظلومه بیچاره ښځه وه او هلته به پولیسو بعضې وختونه خپل دغه یاشه او عباته چې کم څه به پاتې کېدل همدې ښځې کور ته یې ورکوله چې دوی غریب وو او د دوی د ډوډۍ او د دوی د بعضې شیانو څخه به استفاده کول خپل ژوند یې تېروي.
د هلمند والي ویاند عمر ځواک هم د وژل شوي ښځې او ماشوم لخوا د حکومت سره د هر ډول همکاري خبره رد کړه. ځواک وویل ماشوم د حکومت سیمې ته نږدې خو ښځه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې وژل شوې ده. د بشر د حقوقو د دفتر د هلمند د څانګې مسؤل عفیفه معروف ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو لخوا یاد کسان بل دي چې محاکمه سي په قتل رسیدلی دي. هغه دغه مسله وغندله او د حکومت څخه عاملونو ته د جزا غوښتنه وکړه.
دغه دواړه قتلونه د یو سره یې محاکمې د مخینه شوې ده او د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون همیش دا راس قتلونه په شدیدو الفاظ باندې غندلی دي او موږ اجازه نه ورکوو چې انسانان به د دینه چې عدالتانه محکمې ته لاسرسی ولري دوی په اتهامات باندې په قتل ورسیږي.
تر دې پیښو وړاندې په دوو جلا جلا پیښو کې وسلوالو طالبانو د نادالی ولسوالۍ په چانجر سیمه کې په یو عام میله کې یو ځوان او همدا ډول د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې ځوان د انسان تښتونې په تور په علني ډول په دار ځړولی ول.
عدالت او له فساد سره مبارزه دا ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه د 3 تر 4 بجو د اړیکو شمیره 0999-40-50-40 0999-40-50.
په یاد لري چې د اتو بجو د خبرونې په دوهم نیمای کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګې او حقیقت سره. اوس چې و بجې او 15 دقیقې دی، فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د ډیپلوماټ خبرونې په یوه مقاله کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار یو راپور ته کتنه کړې وای. سیګار د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو ویرونکی تصویر ورکړی دی. خبرونه لیکي سیګار په یو نوی راپور کې موندلې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نویو سیمو د نیولو له هڅو، ملکي مرګ ژوبلې او په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د تلفاتو له ډېرېدو سره په دغه هیواد کې امنیتي وضعیت په پرله پسې ډول خرابېږي. د ډیپلوماټ لیکي دا راپور داسې مهال خپور شوی چې پینټاګون او په افغانستان کې ائتلاف ځواکونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د 14 کلنې جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي عملي کړي. خبرونه د سیګار د راپور په حواله لیکي چې شاوخوا 3.5 میلیون افغانان اوس په هغو سیمو کې اوسېږي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دي. د ډیپلوماټ زیاتوي د هغه سیمې دي چې له هغه ځایه پر حکومتي ځواکونو او ملکي ودانیو بریدونه کېږي. خبرونه لیکي د سیګار راپور خبرداری ورکوي چې وروستیو یو شمېر لویو بریدونو د ملکي خلکو ترمنځ هغه باور خراب کړی چې ګنې افغان حکومت د دوی د خوندیتوب وړتیا ولري. د ډیپلوماټ خبرونې د سیګار د راپور په حواله زیاته کړې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د تلفاتو ډیروالی، نفوذي حملو او هم د هغو افغان پوځي پرسونل تښتېدل چې امریکا ته د روزنې لپاره تللی دي، ټوله د افغانستان لا ویرونکی تصویر وړاندې کوي. د ډیپلوماټ لیکي د سیګار مشر جان سوبکو له نیویارک ټایمز سره په یوه مرکه کې ویلي چې له 2001 کال راهیسې امریکا شاوخوا 44 میلیارد ډالر د افغانستان پر بیا رغونې لګولې دي، خو وایي افغانان پوهېږي چې څه روان دي. طالبان او د امریکا پاوځ هم پوهیږي چې څه روان دي. خو د جان سوبکوب خبره یوازې هغه کسان چې دغه مرسته کوي په دې نه پوهیږي چې په افغانستان کې څه روان دي. ډیفنس نیوز اونیزی بیا په یوه مقاله کې لیکلي چې افغانستان داسې مهال له نورې نړۍ څخه د امریکا پام ځان ته اړولی دی چې ټیکنالوژي پرمختګ کړی. دا اونیزه د ټیکنالوژي پر اهمیت ټینګار کوي او وایي په داسې حال کې چې چین او روسیه زیاته هڅه کوي چې په دې میدان کې پرمختګ وکړي، امریکا د افغانستان په جګړه کې ځان شکل کړی دی. اونیزه په عین حال کې د افغانستان په جګړه کې له بی پیلوټ الوتکو کار اخیستلو ته اشاره کوي او وایي له دغو الوتکو څخه د افغانستان په جګړه کې د کشف، څارنې او عملیاتو په برخه کې کار اخیستل کیږي. اونیزه زیاتوي د جګړو پر مهال تل لومړیتوبونه شاته کیږي.
زموږ اخله ازادي راډیو اوري د کندهار سوداګر وای سشکالی تر دې دمه پاکستان او هند ته په زرګونو ټنه انار صادر کړی دي. په عین وخت کې بزګر او باغداران سشکال د انارو په حاصلاتو کې له کموالي شکایت کوي او په عین حال کې وای چې په پاکستان کې د افغانستان پر لاندې میوه ګمرکي محصول زیات شوی دی او له دې کبله ممکن زیان وکړي. په دې موضوع لکندهار د ازادي رادیو د خبريال محمد صادق رشتینی راپور واوري.
که هم سشکال د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم او باغلرونکي اندېښنه لري چې د مالی تاوان سره به مخ سي، خو د کندهار سوداګر وایي چې تر دې دمه یې پاکستان او هند ته شاوخوا 1000 ټن انار صادر کړي او دا لړۍ لا هم دوام لري. د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر حاجي نصرالله ظهیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه اندازه انار د مځکې د لارې پاکستان او دا وای د لیز د لارې هند ته صادر شوی. شاغلی ظهیر دغه انارو د مجموعي ارزښت په اړه معلومات ورنکړه، خو زیاته کړه چې 1000 ټن انار نور په غیر رجستر توګه پاکستان ته صادر شوی.
موږ دردام نن تاریخ بری تقریبا 1000 ټن هغه انار کلی شي چې رجستر شوی، یعنی رجستر دا معنی چې په ټاک تجارت کې کاغذان خلاص شوی دی او په ګمرک کې. غیر رجستر تقریبا در 1000 ډیر هم کلی یا جزمج صادرات 5000 ټن ته شاید رسیدلی، ځکه چې دوی ولسوالۍ د شهر د باندې دي او بلکې اکثر خلک حکومت هم دې ته نه مجبور کوي چې صادرات محصول نه لري.
نصر الله ظهیر قسم سشکال دا وایي د لیس پرانستل د کندهار د تازه میوې په خاص ډول انګورو او انارو لپاره ګټور او مهم بولي، خو په بل اړخ کې د پاکستان په ګمرکونو کې د افغانستان پر تازه میوې د محصولاتو زیاتول د افغان سوداګرو په زیان بولي.
ولی بدبختانه چې زموږ انارو ته یو مشکل پیښ شو چې اوبه وختي وچسولې نو انار اول ګل ډیر نه ونیولې په دوهم ګل کې وای د اوبو کمی چې رالی ډیر چاود دی وخت نو کوس کې انار دا چاود درولې دي شاید موږ انار ډیر پاتې دي که نور انار ثابت راووته شاید دا نورو ممالکو ته هم صادر شي.
په عین وخت کې بزګر او باغ لرونکي سږکال د انارو په حاصلاتو کې کموالی او په پاکستان کې د افغانستان پر لندې میوې د ګمرکي محصول زیاتوالی اندېښمن کړي او ویره لري چې له مالي تاوان سره به مخامخ سي. د باغ لرونکو په وینا سږ کال په کندهار کې د انارو حاصلات د اوبو د کمښت له امله کم او د ترلاسه کېدونکو انارو ډېره برخه چاودېدلې. حکمت او اختر محمد د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ باغ لرونکو ازادي راډیو ته وویل په کور دننه د سړو خونو او مارکیټ نشتون هم د دې لامل سوی چې له انارو څخه ډېره کمه ګټه ترلاسه کړي.
په ګرده دغه چاودلې دي بازار نه لري بیا مارکیټونه چې موږ مارکیټونه چې دا ور جوړول په نیمه پیسو راسه اخلي. دا باغ په 2.5 لک اخیستی دي دغه خاون دې ته ولاړ دي په 2.5 لک مړه نیولې دي په 2.5 لک کې اوس موږ هغه پیسې درېمنه جوړوي
چې ولې موږ مارکیټونه نه لرو. موږ باید داسې مارکیټونه ولرو په نورو دولتو کې مارکیټونه شته. دغه انار چې اوس کښېږ دي په پسریا دا انار چې اوس یوسه سبا راواخت تې نشه خوړلی زه نشم خوړلی یعنی موږ تاسو په باره غورځو نو چې مارکیټ نه یي دا من په څو خرڅېدی په 200 اوس په څو خرڅېږي په 15 په شل څونه فرق یې وکړي.
باغ لرونکي وایي سږ کال اوبه کمې وې او د ماشین د تیلو مصرف د دوی د وس خبره نه ده. دوی زیاتوي که حکومت د داخلې د بند اوبه د مني په موسم کې یوه میاشت نورې هم ورکړې وای نو حاصلاتو به یې ښه مارکیټ درلودای.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د تیرو کلونو په پرتله د زیږون پر مهال د میندو د مړینې اندازه کمه شوې ده. د دغه وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال فدا محمد پیکان رسنیو ته وویل چې د کیفیت د تضمین او د ناروغانو د خوندیتوب په تړاو د وبخشي د افغانستان د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال فدا محمد پیکان د خبري د شنبه پروس د کیفیت د تضمین او د ناروغانو د خوندیتوب په تړاو د یوې غونډې په څنډه کې رسنیو ته وکړي. د دې موضوع تفصیل د ناجی صاحب راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي سره له دې چې د تیرو کلونو په پرتله د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه کمه شوې خو لا هم د سیمې په کچه افغانستان هغه هیواد دی چې په هر نیم ساعت کې یوه میرمن د زیږون پر مهال مري. د دغه وزارت د روغتي خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال فدا محمد پیکان د خبرې د شنبه په ورځ د کیفیت د تضمین او د ناروغانو د خوندیتوب په تړاو د یوې منځغونډې په څنډه کې رسنیو ته وکړې.
البته کې مسالې مرګومیر خانم ها او اطفال
البته د خزو ماشومان مړینه د 2002 میلادي کال په پرتله د پام وړ کمه شوې ده خو لا هم افغانستان هغه هیواد دی چې پکې په هر نیم ساعت کې یو مېرمن د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي او لا هم په هر ساعت کې یو ماشوم د بیلابیلو ناروغیو له وجې مري.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د یوې سروې پایلې ښودلې وې چې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې په کچه کې زیاتوالی راغلی او په هر یو لک امیدوارو میندو کې 200 مري. د روغتیایي مرکزونو کمښت او ورته د خلکو نه لاسرسی په لرو پرتو سیمو کې د قابله ګانو نه موجودیت نه امنۍ د سړکونو خرابوالی ترانسپورتي ستونزې او د کورنۍ پریکړې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې مهم لاملونه ګڼل کیږي. دا غونډه په کابل کې د فرانسویانو روغتون یا FMIC لخوا جوړه شوې وه. په کابل کې د مور او ماشوم لپاره د دغه روغتون چارواکي وایي د ناروغانو د خوندیتوب او ورته د بشپړو امکاناتو د برابرولو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. دغه روغتون رئیس عبدالله فهیم ازادي رادیو ته وویل
چې په خانی FMIC
د ناروغانو خوندیتوب او د کار کیفیت لوړول هغه څه دي چې هر روغتون باید ترسره کړي او دغه روغتون د کاري کیفیت لوړول او د ناروغانو خوندیتوب لپاره هلې ځلې کوي چې تر ممکنه حد پورې د مور او ماشوم د مړینې کچه ټیټه شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی د میندو د مړینې او یو شمیر نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره خپلې هلې ځلې کوي خو دغه وزارت له دیني عالمانو او قومي مشرانو هم غواړي چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د لبنان صدر اعظم سعد الحریری پرون شنبه استعفا وکړه. حریری بیګل سعودي عربستان په تلویزیونی وینا کې وویل چې خپل امنیت د اندېښنې له امله له دندې استعفا کوي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
د لبنان صدر اعظم سعد الحریری د خپل استعفا خبر له سعودي عربستانه په ټلویزیونی وینا کې اعلان کړ. هغه وویل چې په لبنان کې امنیتي وضعیت داسې دی لکه په 2015 میلادي کال کې چې و او پلار یې ترور شو.
اننا نعيش اجواء شبيهه
دوی مش هو شرایط ته پورته حالت کې ژوند کوي چې مخکنی صدر اعظم رفیق حریری ژوند کول او قتل یې پیښ شو. د لبنان پخوانی صدر اعظم رفیق الحریری په 2015 میلادي کال کې ووژل شو. د سعودي عربستان د العربیه ټلویزیون په حواله پټو سرچینو ویلي چې څو ورځې مخکې په لبنان کې پر صدر اعظم سعد الحریری د حملې ناکامه هڅه شوې وه. سعد الحریری د لبنان له سنی مسلمانانو او د سعودي عربستان د واکمنۍ له نږدې شریکانو دی. هغه په لبنان کې د شیعه وسلوالو پر ډله حزب الله او ایران تور پورې کړ چې په عربي نړۍ کې ناکراری جوړه کړې ده. سعد الحریری د سعودي عربستان د ټلویزیون العربیه په وینا کې وویل
وقد لمست ما يحاك في الخفاء للاستهداف
زه پر خپل ژوند د حملې په پټه د ستې پوهېدلی یم او د هغو کلکو اصولو پر بنا چې ما له خپل پلار شهید رفیق حریری زده کړي او له دې امله چې نه غواړم د لبنان خلک مایوسه کړم یا داسې کار چې له هغو اصولو سره مخالفت لري ومنم د صدر اعظم له دندې استعفا کوم. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند د سعد الحریری استعفا په لبنان او ټوله سیمه کې د ناکراریو جوړولو لپاره د سعودي عربستان، امریکا او اسرائیل ګډه دسیسه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې د سعد الحریری استعفا د نړیوالې ټولنې لپاره د خطر زنګ دی چې باید د ایران د رژیم د مغرضانه فعالیتونو پر ضد اقدام وکړي. سعد الحریری په 2014 میلادي کال کې د لبنان صدر اعظم شو او له هغه راهیسې د حزب الله د استازو په ګډون د دیرش کسیزې کابینې مشري کوله.
دا هم د ری خبری مجلې د جنو مهم خبرونو سرچکی او زلبیا. د افغانستان د کورونی چارو وزارت سرپرست کابل شهر د ټولو امنیتي حوزو مسؤلانو ته دوی ونی وخت ورکړی چې په پلازمینه کې د جرمونو د کمول لپاره پلانونه جوړ او عملی کړي. د امریکا پوځوي په افغانستان کې یو سرتیری وژل شوی دی. د افغانستان د اولمپیک کمیټې مشر محمد ظاهر اخبر وای د هغو دو ورزشکارانو نمونه د اولمپیک ژمنیو سیالیو ته سپارلې دي چې د سکی په مسابقو کې به ګډون وکړي. د سعودي عربستان په مشهي ائتلاف وایي چې د یمن په شمالي ولایت سعده کې پر یوه مارکیټ هوایي حمله پر مشروع پوځي هدف شوې ده. د سعودي عربستان پاچا سلمان احتمالا د خپل ولیعهد محمد بن سلمان د واک د ټینګولو لپاره د هیواد د مشرتابه دوه کلیدي غړي لري کړل. زموږ اخلاص واجی رادیو اوري.
رنگ های زندگی مثل محمد رحیم مجزاده هم میشنه یکی از مسئولین انستیتو فرسکو نظر به علاقه ای که داشتیم از قبلا
زموش معذرت و من ده میکروفون ستاسو خبرونه و بخشی ده جوان رنگونو خبرونه به توشی بو که چم توشی دقیقی و چه پا دری جبره ده با پا دری خبرونه که واوری و زما تخنیکی همکار حدسه که وی چه پختو برخه تاسو ده عمومی او خبره ای کرید. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه په دوهم نیمای کې 2:19 پروګرامونه لرو. تاند څنګه او مخکشي او حقیقت سره تخنیک همکار وای چې د ژوند رنگونه چمتو دي.
د ژوند رنگونه
سمون فرحات دی
که د کاروبار په اړه درته وایي څه کار کوي؟
زه د قالین کاروبار کوم. د لاست افغاني قالینونه
د قالینې کوم ځای لاره وړي؟ ټولې وطني قالینې دي.
ټول افغاني قالینې دي. مزار شریف، انخوی، هرات، اخچه، سرپل، میمنه.
بیا د قالینې چې وبدل شي کنه دا خو بیا وینځل او قشکاری د شان ته ضرورت لري. دا بیا خپل دلته په خو موږ هی وطن کې کابل چیرې وړي؟
نه مخ په پاکستان کې کول شو اوس ټول دلته صفایي کول شي، قیچی کول شي، ټول دلته فابریکا جوړ شوې ده.
دا وطني قالینې چې دي کنه دا خو ډیر نوم لري ته د دنیا په سطح خلک ډیر خوخی څنګه د خرڅلاو مو خلک اخلي تا ځینې بهرانيان هم راځي دا ډیر خوخی څنګه د تاسو
خریدو ته انګریزانو دل خوخی او افغانانو هم که پیسې لري هغه قالین لاس ولا اخلي.
یو تخته افغانی خل نه چې سړی اخلي څور پی بی
هغه یو دانش پک متره کې گزاروال وی تقریبا هغه 25000 شلزر افغانی داسله
او دا خل چې دی کنه دا بار یو ځان ته خپل نمونه لري څو ډول دی
ډیزاین خوجرشنی دی فیل پای دی ډیزاینونه مختلف دی هر کم ډیزاین دی هر ولایت قلین جوړوي هغه خپل یو ځان ډیزاین ورکوي مزار شریف خاص یو ډیزاین لري اخچه خاص یو ډیزاین لري انخوی خاص رنگ په خولو کارکولو ټول ځان ځان لري
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر و بجو دوام کوي وسم بل خبري مجله سلطان محمد سرور وړاندې کوي.